سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعت خبرونې مطالب: د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان په تړاو ځینې درسونه شته چې نن د ناتو په غونډه کې خبرې پرې کیږي.
وزیرانو پر افغانستان بحث وکړ، اړتیا ده موږ پر هغو تجربو چې ترلاسه شوي بحث وکړو.
نړیوال بانک د افغانستان د کنګل شویو پیسو یوه برخه ورکوي.
د شپږ میاشتو په تیریدو سره زمونږ اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی، هغه ځکه چې شپږ میاشتې موږ معاشونه نه دي ترلاسه کړي.
په هلمند کې د وژل شوي نوید اعظمي ورور له طالبانو عدالت غواړي.
موږ دلته څو خبرونه کابل ته ځو، تر کابل تر رئیس الوزرا تر هر مشر طالب چې موږ ځو خپل فریاد ورته کوو.
په یو تفصیلي راپور کې بهر ته د افغانستان د ځنغوزیو د صادراتو پر وړاندې پرتو ستونزو ته کتنه کوو.
په سلو کې او یو فیصد جلغوزی چې زموږ دی د همغه هیوادو په نام نور هیوادونو ته صادرېږي.
په نړیوالو مسایلو کې په داسې حال کې چې د اوکراین پر پوله د روسیې تحرکات زیات شوي، ناټو پر مسکو غږ کړی چې د کړکیچ د کمولو لپاره اقدام وکړي. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. له هر څه مخکې قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. لومړی د خبرونو سرټکی: ملګری ملتونه وایي په نومبر میاشت کې 1,000,000 افغانانو ته مرستې رسولي. یو افغان پناه غوښتونکي په اندونیزیا کې ځانته اور اچولی. ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي ډیر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په هایپر سونیک توغندیو سنبال شي. بشپړ خبرونه: د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره FAO وایي یوازې په نومبر میاشت کې چې پرون یو وروستۍ ورځ وه، په افغانستان کې 1,000,000 کسانو د دوی له مرستو په مستقیم ډول ګټه اخیستې ده. د ادارې پرون پر ټویټر لیکلي دي چې دا مرستې د ژمنې په درشل کې کروندګرو ته د اصلاح شویو تخمونو په بڼه وي، خو دا ټولنه وایي چې د خلکو اړتیا زیاته او سرچینې په کمېدو دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په افغانستان کې له نورو کسانو سره د مرستې لپاره د نورې بسپنې غوښتنه کړې. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې له لومړي تر یولسم ټولګي پورې سلګونه نجونو ته د زده کړې امکان برابر کړی. د دې کمیټې عمومي مشر اندریاس سټیفانسن پرون پر ټویټر لیکلي د له هغو ښځینه ښوونکو سره هم خبرې کړې چې نجونو ته درس ورکوي. د سویډن کمیټې د پروګرامونو سرپرست مشر امین الحق مایل ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په 14 ولایتونو کې کلیوالي ټولګي لري.
شاوخوا 3000 کلیوالي صنفونه د سویډن کمیټې تر پوښښ لاندې دي چې په ټول ټال 1,200 زده کوونکي چې 60% انجونې دي په دې صنفونو کې زده کړه کوي.
نن 15 ورځ ده چې طالبانو په یو شمېر ولایتونو کې له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف تیره پنجشنبه وویل چې د ولسي ټولګیو له لارې څه باندې 1,220,000 افغان ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې. یونیسف ویلي د افغانستان په اوسني بحران کې تر بل هر چا زیات ښځې او نجونې زیاتې زیانمنې شوي. د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ اداره وایي یو افغان پناه غوښتونکي پرون په اندونیزیا کې ځانته اور ورته کړ. دغه پناه غوښتونکي په دریم هیواد کې د ځای پر ځای کېدو لپاره د 1 کلن انتظار په اعتراض کې په دې کار لاس پورې کړی. د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ د ادارې یو غړي محمد جمع د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې په سوماترا ټاپو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ مخې ته یو شمېر افغانانو اعتراض وکړ. د محمد جمعه په وینا دا پناه غوښتونکي ډیر سخت سوځیدلی او روغتون ته لیږدول شوی دی. زرګونه پناه غوښتونکي چې څه باندې نیمایي افغانان دي په دې تمه دي چې په دریم هیواد کې میشت شي، ځکه د اندونیزیا حکومت دوی ته د کار اجازه نه ورکوي. د کامیر هوایی شرکت بنسټګر زمری کمګر وای چې کې د هوایي ترانزیت په برخه کې پرتیستونځي حل شي د شرکت کولای شي لراتلون کې اونۍ ل کابل تاشکند او ل تاشکند کابل ته دوه مستقیمه الوتنې وکړي. د طالبانو یو ویان انعام الله سمنګانی پرون په ټوټر ولیکل چې دا خبره د طالبانو د مشرانو او د افغانستان لپاره د ازبکستان د ځنګړي استازي اسمت الله ارګاشف سره په کتنه کې شوی. ارګاشف پرون په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا لمرسیلانو مولا عبدالغنی برادر او عبدالسلام حنفی سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، د ریل پټلۍ د پروژې، د انتقالي برېښنا د قرارداد پر تمویل او د دوړو هیوادونو ترمنځ د الوتنو پر پایل خبرې وکړې. لازادې رادیو خبرونه اوري. د پښتون ژغورنې غورزنګ وي مشر دی، د غورزنګ د مخکخ غړي علي وزیر د خوشی کېدو لپاره د ضمانت د منل کېدو هرکلی کړی. سنا اعجاز که څه هم دا یو ښه پرمختګ بللی، خو ویلي دی پکار د علي وزیر لپاره چې یولس میاشتې له جرم پرته په بند کې تیرې کړي انصاف وشي.
ضمانت شوه د علي وزیر، خو بیا هم به مونږ غواړو چې دا یولس میاشتو انصاف چې د دام په کار وچه ورکړی شي، چې لکه بې ځایه یولس میاشتې ته یو سیاسي لیډر داسې په دغه کې ساتي.
علي وزیر چې د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی هم دی، د 2000 کال د دسمبر میاشتې په 14مه په کراچۍ کې په یو غونډه کې د حکومت ضد وینا په تور نیول شوی و. او په داسې حال کې چې د لویدیز او مسکو ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې ډیر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په هایپر سونیک یا ترغاګ د لوړ سرعت په لرونکو توغندیو سنبال شي. ښاغلی پوتین پرون له مسکو د پنګونې یوې آنلاین غونډې ته په وینا کې وویل:
موږ دغه توغندي په بریا ازمویلي او د راتلونکي کال په لومړیو کې به هایپرسونیک مخ نه ډول توغندي په سمندر کې ځای پر ځای شي چې د دستور او الوتنې ترمنځ فاصله 15 دقیقې دي.
د څرګندونې داسې مهال کېږي چې په پام کې ده د لاتویا په پلازمینه ریگا کې نن هم د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه دوام وکړي. په دې غونډه کې د اوکراین پر پوله د روسیې پر پوځي استحکاماتو هم بحث کېږي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. په دې خبرونه کې قدرمنو اوریدونکو، زه احمد تکل ستاسو کوربایم او دا خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو او په یاد وساتئ چې په دوهمه نیمه کې د آزادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو. په دې خبرونه کې ستاسو پیغامونه خبريږي. خو اوس لومړی راپور راخلو. د ناتو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د دې ټلوالې یوه لاسته راوړنه دا وه چې په دې هېواد کې د نړیوالو تروریستي سازمانونو ځواک ختم کړ. ینس ستولتنبرګ په عین حال کې ویلي چې د افغانستان په تړاو ځینې سخت درسونه شته چې نن به د لاتویا په پلازمینه ریگا کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران بحث پرې وکړي. د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پرون پیل شوه چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان هم بحثونه پکې په پام کې دي.
د ناتو سرمنشي وایي د دغه پوځي تړون د بهرنیو چارو وزیرانو د خپلې دوه ورځنۍ غونډې پر لومړۍ ورځ پر افغانستان هم جدي بحثونه وکړل. یانس ستولتنبرګ پرون د لاتویا په پلازمینه ریگا کې د لومړۍ ورځې د غونډې په پای کې یوه کانفرنس ته وویل: وزیرانو په افغانستان کې د ناتو د 40 کلن پوځي ماموریت پر ترلاسه کړو تجربو هم تمرکز وکړ.
وزیران پر افغانستان بحث وکړ. ارتیا ده موږ پر هغو تجربو چې ترلاسه سوي بحث وکړو. په تیرو 40 کلونو کې مو یوه لاسته راوړنه دا وه چې له افغانستانه مو د ناټو پر متحدانو د هر ډول تروریستي حملو مخه ونیوله. بله لاسته راوړنه مو د نړیوالو تروریستي سازمانونو کمزوري کول وه او د دې مخه نیول وه چې افغانستان بیا د نړیوالو تروریستانو لپاره په خوندي ځاله بدل نسی. په عین حال کې په افغانستان کې د ناتو د 40 کلونو د حضور په تړاو ځینې سخت درسونه سته چې باید زده سي. د چهارشنبه په ورځ به وزیران بیا هم خپلو بحثونو ته دوام ورکړي.
د ناتو غړي هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې د ناتو د 2 کلونو د پوځي ماموریت په اړه ګډه ارزونه وکړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پرون پیل شوې چې نن هم دوام کوي او د نورو مسایلو ترڅنګ پر افغانستان هم پکې بحث کیږي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پایل مخکې ویلي و چې په افغانستان کې بیا واک ته د طالبانو رسیدل د افغانستان د خلکو او ناټو لپاره غموونکی خبر و. لکه چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د افغانستان څه باندې 9.5 میلیارد ډالر شتمني د امریکا د متحده ایالاتونو په بانکونو کې کنګل، ورسره په افغانستان کې د بېوزلۍ، بېروزګارۍ او کډوالۍ ستونزه پراخه سوه. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون اوړ مورځ په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویست سره پر سیاسي، اقتصادي، بشري، روغتیایي، تعلیمي او امنیتي مسایلو بحث وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون نوښته په یو اعلامیه کې وویل د افغانستان هیات امریکایي لوري ته د امنیت له اړخه ډاډ ورکړ او له هغوی غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل سوي شتمني باید له کوم شرط پرته خوشي سي. د طالبانو د اعلامیې له مخې دوی له امریکایي لوري غوښتنه کړې چې د بندیزونو او تور فهرستونه باید پای ته ورسول سي او بشري مسایل له سیاسي هغو جلا کړی سي. په وروستیو کې ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري بحران او د ژمي په درشل کې بشري مرستو ته د میلیونونو کسانو د اړتیا خبرداری ورکړی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د انساني ناورین د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو په ګډون د مرستندویو بنسټونو ل زیاتو غوښتنو وروسته اوس نړیوال بانک هڅه کوي چې د افغانستان له کنګل شویو پیسو څخه 500 میلیون ډالر د هیواد ته واستوي. نړیوالو خبري اژانسونو د نړیوال بانک د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې دا پیسې به د مرسته رسوونکو ټولنو لخوا د افغانستان خلکو ته واستول شي. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خوارځواکۍ کچه تر بل هر وخت د زیاتېدو په حال کې ده.
په افغانستان کې د بیوزلۍ او مالی ناورین پاړه د نړۍ غواخ او خلکو ته د مرستې رسونې لارې چارې. یو شمیر کسانو چې په پخوانی حکومت کې دولتي او غیر دولتي دندې درلودې وست طالبانو پراتک سره بیکاره شوي ان تر دې چې خپل ژوند په سختیو سره تیروي.
په افغانستان کې ډېرې کورنۍ او خپل اولادونه او پلورل د ډېرو کمو.
فرید احمد د دولت کارکونکو کوي د غدیش کلن ژوند خپل 15 کسیز کورنۍ مشر کوي. فرید احمد وای شپک میشت کیږي چې ماشینه د یخیستای
دیار لزره افغانۍ ماشو د مامور په ډول میکار کاوه چې تقریبا 2 میاشتې جمهوریت په دوره کې زمو ماشونه پاتې څلور ده. شپک میشت د شپک میشتو په تیریدو سره زمونږ اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوې. هغه څه چې شپک میشت موږ ماشونه نه دي تر لاسه کړی.
په ورستۍ اونۍ کې نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکو بیوزلۍ او خوارځواکۍ پاړه په وار وار اندېښنه څرګنده کړي او ویلي چې کنړیوال افغانستان ته پام ونه کړی لري نه ده چې بشري ناورین رامسته شي. د خلکو اندېښنې هم د بیکاری او خوارځواکۍ له اړخه زیاتې شوې ان تر دې چې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر دولتي مامورینو د خپل کورونو توکي هم پلورلې دي. د طالبانو حکومت هم تر اوسه د دې وضعیت د کنټرول لپاره کوم روښانه تګلارې له رسنیو سره نه ده شریکه کړې. خو له دې وړاندې طالب چارواکو ویلي و چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره لاس په کار شوې دي. له دې وړاندې د طالبانو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې نړۍ د بشري مرستو بهیر له افغانستان سره نه سیاسي کوي. میوند چې د یو نا دولتي موسسي کارکونکو دی وی 13000 افغانۍ معاشو خو اوس دندلري معاش نه.
افغانستان کې اقتصادي وضعیت تر بل هر وخت ډیر خراب شوی دی. خلک په ډیر بد حالت کې ژوند کوي. مهمه خبره دا ده چې اوسنۍ حکومت او د غراز نړیوال ادارې په افغانستان کې د کار زمينه مساعده کړي.
د ټول اندېښنو سره وست نړیوال بانک چې په افغانستان کې د مخکنی جمهوریت نظام یو ستر مالی ملاتړ و غوړې په دې برخه کې لومړی ګام پورته کړي. رویټرز او فرانسوي خبری اژانسونو د نړیوال بانک دی وسرچینی لقول لیکلی چې دغه بانک غواړي له افغانستان سره 500 میلیونه ډالر بشري مرسته وکړي. دغه اژانس لیکلی دغه پیسې د افغانستان د کنګل شوی او پیسو یو برخه ده چې د مرسته رسوونکو موسسو او سازمانونو لخوا به د افغانستان خلکو ته ورسول شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو تازه د دوی یو وین انعام الله سمنګانی په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال د ازبکستان له ځانګړي استازي سره نن سهار کتلی او له نړۍ غوښت چې افغانستان سره پرته له قید او شرط بشري مرستو ته دوام ورکړي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. په هلمند کې د یو وژل شوي ځوان کورنۍ د طالبانو له حکومت نه د عدالت غوښتنه کوي. د شریف الله په نوم د هلمند د مرکز لشکرګاه اوسیدونکی ادعا کوي چې ورور یې نوید اعظمي پر خپله فیسبوک پاڼه د یوې انتقادي لیکنې له کبله د ځایي طالبانو لخوا لومړی شکنجه او بیا وژل شوی دی. طالبان وایي چې د پیښې په تړاو څلور کسان نیول شوي دي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د هلمند د مرکز لشکرګاه اوسیدونکی شریف الله شرافت ادعا کوي چې ځوان ورور یې نوید اعظمي د تیرې پنج شنبې په ورځ پر خپل فیسبوک د یوې انتقادي لیکنې له امله د طالبانو د لومړۍ امنیتي حوزې لخوا له خپل دوکانه ایستل سوی، لومړۍ شکنجه او بیا وژل سوی دی. نوموړی وایي ورور یې طالبانو ته د کنایې په ډول لیکلي و چې دوی خپله ځیره ټولوي، ښوونکو ته به معاش له کومه کړي. د ښاغلي شرافت په وینا طالبانو په لومړیو ورځو کې ژمنه کړې وه چې ورور به یې تر تحقیق وروسته خوشې سي، خو تر دوو ورځو تېرېدو وروسته ورته وویل سوه چې هغه له بنده تښتېدلی او دوی یې په لټه کې دي.
شکنجه سوی دي، د سر څخه تر نوکه پورې، چې هلته ډاکتران هم وکتي، ما سره عکسونه هم شته، هغه شپخانی والا هم ډاکترانو عکسونه اخیستي دي. دغه اندازه د شکنجه وهل ورکه سوي ټول بدن.
شرافت وایي ورور دیش کلن وو په اقتصاد او زراعت کې لولز د کرکړي به او لچا سره شخصي دښمنۍ نه درلودل. نو موري د طالبانو له حکومت د عدالت غوښتنه کوي.
د اسلامي امارت د ولایتي ادارې ته، د مرکزی ادارې ته، مخ خپل شرعي او قانوني اک واړو چې خدای او رسول شریعت وايي مخ هغه اک واړو. دلته مو غوړونی کابل ته زو، تر کابل تر رئیس الوزرا تر هر مشر طالب چې مخ زو خپل فریاد ورته کو.
په عین وخت کې په هلمند کې د طالبانو د حکومت د استیناب څارنوالي سرپرست مولوی عبدالجبار هجرت وایي د پیښې د تحقیق لپاره څلور کسیزه کمیسون جوړ شوی. د ښاغلي هجرت په وینا د څلورمې امنیتي حوزې اړوند څلور کسان چې په پیښه کې ښکیل دي نیول شوي دي.
د دې موضوع د پاره موږ ځانګړی هیات جوړ شو. هغه ورساده د نوید جان مې دا وغوښتله، د هغې څخه مې پوښتنه وکړله. بیا ولاړو، هغه چې کوم چا باندې دوی ادعا درلود، هغه مجاهدین یا کوم د اولی حوزې مدیریت ته ولاړو. هغه کسانو پولیسو یا هغه مجاهدینو استخبارات والا هغه مې راګیر کړ سره، د هغې څخه مې پوښتنې وکړلې. بیا هغه د ثانی ځای ته ولاړو. بیا مې چې کوم کسان په دې قضیه کې هغه ورسوو متهم بلله، یا پر هغوی باندې اشتباه و ادعا وله، یا زموږ د معلوماتو د مخې څخه هغه کسان خپل د مسؤولو سره ملګرو سره مې ټول محبس ته پرند واستوله.
د هلمند د ولسي شورا یو غړی مولوی محمد عیسی شریف چې د وژل سوي کس د قضیې د تحقیق د کمیسیون غړی دی، دا مني چې وژل سوي کس په حل سوي. نوموړی پرته له دې چې وضاحت ورکړي وایي هغه مشکوک و.
دغه کس چې دی د مشکوک کسو چې دغه استخباراتو گیر کړی وو، په مشکوکو حرکاتو یې گیر کړی وو. بیا بیولې دی و خپل اوزیه ته په اوزه کې تحقیق ځینې کوي، و دا کم وخت چې دی ګیروي، د ګیرېدو په وخت کې دغه سړي زور کړی د ځان سره و سره تللی نه، د مجاهدینو د لاس څخه ساتم شکېدلی وو، خوشکړی هم وو، قوت وی ور سره او زور ور سړی وو. نو دا دغه سیم په زور بیا ولی، بیا چې هلته رسولی او زیته داوځي سخه د ماپشین په ټیم کې بیا تشتیدلې غرجدلې دي. طالبان په سیسغاستلې التی گیر کړی، بیا راوستلې دي د شپې په ټیم کې، د درو بجو ټیم کې تشتیدلې دي. د طالبان دا شوایي چې غرجدلې دي، تللې دي زمر سخه چې ماپشین دی غرجدلې. طالبان نو دا وویل چې موږ دا سړی 15 شپږ و دونه پیپونه وهلې دي، خوشکم ورته کړی هغه داس چې موږ سره حمله وله زور یې کوي.
د راپورونو په اساس پر افغانستان د طالبانو له واکمن کې دو سره په دغه هیواد کې د بیان ازادي محدوده سوي، او سره سم پر ټولیزو رسنیو یو شمیر محدودیتونه لګول سوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بیان ازادي په تیرو شلو کلونو کې یو مهم لاسته راوړنه بلل کېده.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په سمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
په کونړ کې د یونیسف یا د ماشومانو د وجهي صندوق لخوا لسګونه دینی مدرسو سره د قرطاسي او درسي موادو مرسته شوه. د مرستې د دې ولایت په 1516 او مرکز اسداباد کې د دینی مدرسو زرګونه زده کوونکو ته ورکول کیږي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز ولسوالیو کې د شپږ 50 دینی مدرسو مسؤلینو ته د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف لخوا قرطاسیا او نور درسي توکي ورکړل شول. کونړ لپاره د طالبانو مرستیال والی مولوی عبدالله حقانی ازادي راډیو ته وویل قدرت ته رسیدو وړاندې هم دوی په کونړ کې طالبي ادارو سره د مرسته کوونکو پوره همکاري کړې او تلې هڅولې چې په دغه وروسته پاتې ولایت کې خپل مرستې زیاتې کړي. اوس چې شپږ 50 دینی مدرسو سره د قرطاسی او نورو درسي موادو مرسته کوي ترې منندوی دي.
الحمدلله امارات اسلامي د کونړ ولایت تعلیمي ادارې ته ډېر پاملرنه لري او کوشش دا کوي چې تعلیمي اداره په هر برخه کې کامیاب کی او داغه سره هر قسمه مرسته او کومک وکي. یونیسف اداره چې د امارت د تعلیم او تربیه د ریاست د خوانه کوم مرسته د هغه په معاونت باندې شوې ده داغه منګه ډیر زیات هر کاله کو.
هغه ویل په دغه موادو کې بکسي کتابچه هندسي بکسونه او نور شیان شامل دي چې 15 د کوونکو تبه ورکړل شي. د مرکز اسداباد د دینی مدرسې سرخون کې حاجی اعظم وای د روان اقتصادي بحران او بیروزګاری په وجه د زیاتو زده کوونکو کورنۍ خپل اولادونو ته د قرطاسی د خستلو وس نه لري نو د یونیسف لخوا شوې مرسته په مناسب وخت تر سره کیږي.
دا چې دغه مواد راغلي د یونیسف دخانه زمونږ د مکتب ډیر زیات مشکل په حال کې او آینده کې نور د یونیسف او د نور موسسونو غواړو چې زمونږ سره دغه موادو کې همکاري وکړي چې زمونږ شاګردان زده کړي.
په کونړ کې په لسګونو دینی مدرسو زده کوونکو سره په داسې حال کې د درسي موادو او قرطاسی مرسته کیږي چې د هیواد ټول دولتي پوهنتونونه بند دي او د کونړ په ګډون په ډیری ولایتونو کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو خوځي د زده کوونکو پر مخ تړل شوې دي.
زموږ غاګله ازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو او اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې اجمل اند چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د بشریا کونو د څار د نړیوال سازمان پر هغه ریپورت تمرکز کړی چې پکې د پخوانی افغان امنیتي ځواکونو د ترسلو زیاتو غړو د اعدام او یا جبري نه اداره کېدو مسله راپورته کړي. دا ریپورت چې د لندې په نهمه خپور شو پکې ویل شوی په کندهار، هلمند، غزنی او کندز ولایتونو کې د پخوانی یو ملي پولیسو، ملي اردو، ملي امنیت او د پخوانی حکومت په لومړي ملیشو یو شمیر غړي طالبانو ته له تسلیمېدو او یا د دې ډلې لخوا تر نیول کېدو وروسته اعدام شوي او یا ترې تم کړی شوي دي. واشنگتن پوسټ رسپانه وایي طالب مشانو په وار وار اعلان کړی چې د امنیتي ځواکونو په شمول د پخواني حکومت کارکونکو دي له دوی څخه هیڅ ډول ویره نه لري خو د رسپانې په وینا ظاهرا داسې نه ده. د ملي اردو یو شمېر افسرانو ویلي ورته امر شوی چې خپل وسلې طالبانو ته وسپاري او په بدل کې له هغوی د خوندیتوب لیکونه ترلاسه کړي. لیکن وړاندې وای د شنبه پورس د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا په خپل وینا کې د طالبانو لخوا هر ډول غچ اخیستنه رد کړه. نو مولوی ویل چې د طالبانو له واکمنیدو وروسته عمومي بخنه اعلان شوه او عملي شوه ده. خو د بشري حقوقو د څار سازمان وای د طالب مشانو د امر د دې ډلې د هغو سیمه ییزو کمانډانانو مخ نه دني ویل چې د پخوانیو امنیتي ځواکونو ځینې غړي وژلي او یا تری تم کړی دي. د بشری حقوقو د څار د سازمان د اسیا د برخي مسولې پاتریشا گاسمن د دې ریپورت لخبریدو ورسته ازادي رادیو ته وویل چې طالبان د خلکو او پخانی امنیتي ځواکونو د سر مال د خوندي ساتلو مسولیت لري. د ډیپلوماټ رسپانی بل موضوع څېړلې او لیکلې دي چې د افغان پناهغښتونکو لپاره په منځنۍ اسیا کې ځای نشته. د خبرونه په وینا د هیوادونو د افغان کډوالو پر مخ دروازې تړلې او په سختو پالیسیو کې کوم بدلون نه دی راغلی. وړاندې ویل شوی چې اروپایي هیوادونه هم چندان د تازه افغان پناهغښتونکو منلو کې لیوالتیا نه لري خو چمتو دي چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د افغان پناهغښتونکو د منلو په مقابل کې مالی مرسته وکړي. خو د ډیپلوماټ په وینا دا وړاندیز تر اوسه بې ثوابه پاتې دی. د دې لیکنې د لیکوال په باور د افغان کډوالو پر مخ د منځنۍ اسیا د هیوادونو د پولو تړل د اروپایي ټولنې لپاره د منلو اقدام نه دی ځکه اروپایي هیوادونه د افغان کډوالو په بحران کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د پراخې ونډې اخیستو غوښتونکي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ځنغوزیو یو شمېر سوداګر د د ځن غوزیو د صادراتو پر وړاندې د لګښتونو ل لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي اوس د یو کیلو ځن غوزیو په صادرولو $4.5 کرایه ورکوي، په داسې حال کې چې په جمهوری نظام کې دا لګښت $1.5 و. دا سوداګر همدارز وایي چې نورو هیوادونو ته د افغانستان د ځن غوزیو د قاچاق مخه نه ده نیول شوې. په دې اړه نور تفصیل په یو تفصیلي راپور کې وړاندې کیږي.
د افغانستان ځنغوزی چې نړیوال شهرت او کیفیت لري، پر دغه هوا د طالبانو له واکمنۍ وروسته د صادراتو بهیر پت شوی او سوداګر په دې برخه کې لزینو ستونزو شکایت کوي. یو شمیر دغه سوداګر وایي د ځنغوزیو د صادراتو په برخه کې له ترانسپورټي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي اوس د ځنغوزیو د هر کیلو په صادرولو $4.5 لګښت راځي، په داسې حال کې چې په جمهوری نظام کې $1.5 د ځنغوزیو یو سوداګر شیرعلی زدران ازادي رادیو ته وویل
سموږ د تجارانو خصوصا د ځنغوزیو تجارانو هم د ستونزې همدغه دي چې د ترانسپورټ په برخه کې، یعنی نور کلونو کې زموږ یو کیلو چین ته هیواد ته په $1.5 صادرېدا، سږ کال بدبختانه چې موږ په یو کیلو باندې $4.5 ورکوو، یعنی زموږ ترانسپورټ څنګه ډېره غټه ستونزه لرو.
خغل زدران د غشان گاونډیو هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان ته د افغانستان د ځنغوزیو د قاچاق خبره هم کوي، وایله دغه هیوادونو بیا د هغوی په نوم نړیوالو مارکیټونو ته وړاندې کیږي.
په سلو کې او یف صد ځنغوزی چې زموږ دی غیر قانوني زموږ گاونډي هیوادونو ته صادرېږي، او بیا د همغه هیوادونو نه د همغه هیوادو په نام نور هیوادونو ته صادرېږي. نو یو دیش په صد ځنغوزی چې د افغانستان رسن د چین
دیوای په تیرو کلونو کې هوایی دهلیزونو بهر ته د افغانستان د ځنغوزیو په صادرولو کې د دوی ستونزې تر ډیره هوارې کړې وي، او په سوداګرو لګښت کم راتلو. د پداسې حال کې د چې د ځنغوزیو د تولید ټولنه وایي سږ کال د تیر په پرتله د جلغوزیو حاصلات سو چند زیات شوي، خو دوی هم ورته شکایت لري. د دې ټولنې مشر یحیا خان زدران ازادي رادیو سره خبرو کې ویل څه کال د ځنغوزیو د حاصلاتو اندازه تر 10,000 ټنو پورې رسیږي.
تولید خو دلته په هوا پورې باران پورې دی پورې اړه لري. تیر کال تولید موږ تقریبا 8,000 نه تر 11,000 ټنو پورې لاره، چې دې کې 10,000 ټنه په رسمي ارقامو صادر شوي و چین ته، بقایا نور قاچاق شوي و. نو سږ کال تقریبا 12,000 نه تر 10,000 ټنو پورې جلغوزه موجوده ده.
د ځنغوزیو د صادراتو او قاچاق په اړه داسې مهال شکایتونه کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دغه هیواد ته د نورو هیوادونو د الوتنو کچه د پام وړ راکمه شوې، او یوازې پاکستان، قطر، عربي متحده اماراتو او ځینو نورو نږدې هیوادونو ته محدود پروازونه کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی سرپرست یونس مومند د ځنغوزیو صادرات د هیواد په اقتصاد کې مهم او ګټور بولي. خغلی مومند د طالبانو د حکومت له مالی او کورنیو چارو وزارتونو نه غواړي چې د ځنغوزیو د قاچاق په مخنیوي کې همکاري وکړي.
د جلغوزو د تاجرانو شکایت مشتنه دی راغلی، او کوشش هم روان دی چې درلزور ټونو پورې ان شاء الله انتقال سي. د قاچاق په اړه کې موږ د جلغوزو انتقال په ورځ هم د وزارت مالی محترم څخه، هم د وزارت محترم داخلي څخه موږ هر زور لرو چې د جلغوزو د قاچاق هغه جلغوزي چې بدون کم سند څخه او خارج ته ځي د هغو د مخنیوي په باره کې زموږ سره همکاري وکړي.
خغلی مومند وایي پخوا به د ځنغوزیو د صادراتو په برخه کې دولت سبسایډي ورکوله، خو سږ کال د ځنغوزیو د صادرولو ټولنې او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی تصمیم ونیو چې دا کار صادرونکي له سبسایډۍ پرته کوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبی الله مجاهد بیا دغه شکایتونو ته په ځواب کې ازادي رادیو ته وویل چې د ځنغوزیو د صادراتو لپاره اسانتیاوي برابر شي، او د قاچاق د مخنیوي لپاره هم هڅه کیږي.
ټول صورتونه ایجاد کړي دي، کوشش کوي د صادرات ډیر سي، قیمته مو ډیر لوړ ده، په خپل هغه خرڅي کې اسه په چین کې خرڅي کې تجارانو ته تاوان نه رسي، ځکه چې نه بدغم رغټ قیمت اخلي له دونه مارکیټ لري. قاچاق مو کوشش کوي مخېونی سو ډیر حد پر بسم الله الرحمن بالکل اجازه نسته. په ځینو غریزو سیمو کې په سیاغار شریک د پولې دواړه اړخونو طرف ولري، کله د سیاولو مترز دي ځینې وختو کې جلغوزي اړه یې خلک له خرونه کوڅارم په پیل کړی د قومي سطح باندې یو تړونم رامنځته شوی د زنګوزی څو خاصنه کې به بل هیواد
د افغانستان د زنګوزی او د سوداګرو او صادرونکو په خبره تیر کال افغانستان چین ته شپږ زره ټنه صادرات شوی او خوسه کال د 15000 ټنو د صادراتو خبره کیږي په افغانستان د طالبانو تر واکمنې دوروسه د هوایی دهلیز لاري چین ته د زنګوزی او صادرات د اقرب میاشتې په لومړیو کې پیل شول چې د سوداګرۍ او پنګونی خونی د معلوماتو پر بنسټ د اقرب تر 28 نیټې پورې د صادراتو کچه 1550 ټنو ته رسیده په افغانستان کې د چین سفیر د اقرب میاشتې په 13 نیټه بیا پر خپل ټویټر ولیکل تر اوسه له افغانستان چین ته د زنغوزیو لس الوتنې شوي او په خبره یې په هغه هیواد کې د افغانستان د زنغوزیو بازار دومره ښه دی چې 24 ټنه یوازې په 2 دقیقو کې خرڅ شوي د افغانستان ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان زنغوزی تور الماس بلل او د هوایی دهلیزونو پر رامنځته کېدو یې ډیرو هیوادونو ته دغه حاصلات ورسیدل چې په دې سره د افغانستان زنغوزیو نړیوال شهرت وموند د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په نړیوال مارکیټ کې هر کیلو زنغوزی تر لس ډالرو او له دې په زیاته بیا خرڅیږي
د سهار 8:13 دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدرمنو اوریدونکو را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې نور مطالب او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو خو لومړی د خبرونو لنډیز د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره اف ای او وایي یوازې په نومبر میاشت کې چې پرون یې وروستۍ ورځ وه په افغانستان کې 1,000,000 کسانو د دې ادارې له مرستو په مستقیم ډول ګټه اخیستې ده خدای دره خبرداري ورکوي چې د خلکو اړتیا زیاته او سرچینې په کمیدو دي په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې له لومړي تر 11 ټولګي پورې سلګونه نجونو ته د زده کړې امکان برابر کړی د دې کمیټې رئیس ویلي دي چې له هغو ښځینه ښوونکو سره هم خبرې شوي چې نجونو ته درس ورکوي د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ اداره وایي یو افغان پناه غوښتونکي پرون په اندونیزیا کې ځان ته اور واچو د پناه غوښتونکو په دریم هیواد کې د ځای پر ځای کېدو لپاره د 2 کلن انتظار په اعتراض کې په دې کار لاس پورې کړی د کامیر هوایی شرکت وایي چې که د هوایی ترانزیت په برخه کې پرتې ستونزې حل شي کولی شي له راتلونکې اونۍ له کابله تاشکند او له تاشکند نه کابل ته 2 مستقیمې الوتنې وکړي د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه مشره سنا اعجاز د دې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د خوشي کېدو لپاره د ضمانت د منل کېدو هرکلی کوي خو وایي په کار د علي وزیر لپاره چې 11 میاشتې له جرم پرته په زندان کې تیرې کړي انصاف وشي او په داسې حال کې چې د مسکاو او لویدیز ترمنځ کړکېچ په زیاتېدو دی ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې ډېر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په هایپرسونیک یا ترغاک د لوړ سرعت په لرونکو توغندیو سمبال شي دا ازادي راډیو ده په داسې حال کې چې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي ځواکونو د تمرکز په اړه د لویدیځو هیوادونو اندېښنې په زیاتېدو دي د ناټو عمومي منشي له روسیې غوښتنه کړې چې د کړکېچ د کمولو لپاره اقدام وکړي له بلې خوا د برتانیا د بهرنیو استخباراتو د ادارې مشر روسیا یو جدي ګواښ بولي خود روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین له اوکراین څخه متوجه ګواښونه د خپل هیواد لپاره سره کرخه بللې او ویلې دي د ناټو بنسټونه د روسیې سرحدونو ته نږدې شوي دي په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ
د ناټو سرمنشي پرون وویل د اوکراین د پولې په اوږدو کې د روسیې ځواکونو تمرکز د دوی د بحثونو د اجنډا په سر کې دی یانس ستولتنبرګ دا خبره پرون د لاتویا په پلازمینه ریگا کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې یو کانفرنس ته وکړه د ناټو سرمنشي له روسیې غوښتنه وکړه چې د کړکېچ د کمولو لپاره جدي اقدام وکړي
موږ د روسي ځواکونو د استحکاماتو شاهدان یو ثقیله زغروال وسایط بې پیلوټ الوتکې او جنګي ځواکونه وینو له روسیې غوښتنه کوو چې شفافیت خپل کړي ځکه دا حرکت توضیح شوی نه دی نه د تحریک انګیزه معلومه ده روسیه باید شفافیت ولري د کړکېچ د کمولو لپاره دې اقدام وکړي
بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د ناټو د غوړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د اوکراین پر پوله د روسي ځواکونو پراخ حضور غیر معمولی وباله او وی ویل د روسي هر ډول اقدامات چې د کړکیچ د زیاتېدو سبب سي د امریکا لپاره د لوی اندېښنې سبب دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په حواله د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې شاوخوا 150,000 پوځیان، درنې وسلې او پوځي وسایط ځای پر ځای سوي دي. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له مسکوه د پانګونې په باب یوې آنلاین غونډې ته په خبرو کې د اوکراین له لوري ګواښونه د روسیې لپاره سره کرښه وبلل.
موږ له ناټو سره ایدیال اړیکې درلودې، په ځانګړي ډول د 1990 لسیزې په نیمایي کې، خو نه، زموږ له خبرداریو، خبرو او غوښتنو سره سره د ناټو زیربناوې زموږ پولو ته نږدې شوې او کار دې ځای ته رسېدلی چې په پولانډ او رومانیا کې د توغندي ضد سیستمونه ځای پر ځای شوي دي.
بلخوا د بریتانیا د بهرنیو استخباراتو یا MI6 ادارې مشر ریچارډ مور چین، روسیا، ایران او نړیوال تروریزم د نړۍ په سطحه لوی امنیتي مسایل وبلل او وی ویل چې چین نن سبا د بریتانیا او د هغې د متحدانو لپاره له لویو ګواښونو ګڼل کیږي. د ویلي د پیکینګ غلطه محاسبه کیدای سي د یوې جګړې سبب سي. ریچارډ مور د روسیې لخوا موجود ګواښونه جدي وبلل او وی ویل چې مسکو د مسمومولو له لارې د وژنو د هڅو ملاتړ کړی، لکه په 2013 میلادي کال کې په بریتانیا کې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال مسمومیت، دغه راز یې سایبري حملې او د نورو هیوادونو په ډیموکراتیکو بهیرونو کې د لاسوهنې هڅې کړي دي. د لویدیځ او مسکو ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه اشغال او له خپلې خاورې سره الحاق کړله. دغه راز یې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون پالو ملاتړ ته دوام ورکړ.
د ازادۍ رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونې په 2000 اویا 94 9000 470 1000 870 او 15000 90 موندل شي.
دا ازادۍ رادیو ده. تاسو لا پیغامونو
مو مې بسم الله د خوش ولایت څخه در سره پاړی کې کېم تون زادا چې دلته د خونځو کې تبونو کا مخ ډیر زیات له تاسو څخه هیله کوم شبدا ډل موږ سره مرسته وکړي.
بلی السلام علیکم، زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت استاد سره په تماس کې یم. دلته په هلمند ولایت کې په ډیرو سیمو کې مکاتب او مدارس چې دي هغه اصلا شتون نه لري. زموږ ډیر ماشومان د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. دا ډیر جګړو کې چې وو په هلمند کې هغه پال مکاتب او مدارس چې وو هغه هم غیر پاسي وو. زما د اسلامي امارت د مشرانو څخه دا هیله ورزه ده چې باید دوی دې ته جدید توجه وکړي او دلته مدارس او مقاتب فعاله کړي تر څو چې موږ یو ښه راتلونکی ولرو او زموږ ماشومان یو ښه راتلونکی ولري او د دین او د هیواد خدمت وکړي او د هغه جوګه سي.
السلام علیکم، زه عبد الستار یم د ننګرهار ولایت د پامینونه. هغه شهیدان چې پوزي دي شهیدان شوي دي دا غوښ چې غم نه کړی او دا غوښ خرچ او فراق ختم شوی دی چې دې خلکو غم نه کړی. السلام
السلام علیکم، مر طالبان د مشرانو صداي در چې خپل طالبان دي خوندي کې او د څه ډیر اخترونه چاته ورکی کلمبر پیدا کې ډیر زوروي نظم ادا پیغام دی نن د ازادۍ د صدر سره سب څه کې او نشري.
یا زه خاصم نو زه د دې د ګرین د ولایت څخه خبر په تماس کې یم. نو موږ د زموږ د سپری مختلف د څه څخه راغلي چې منته مې دې هم په خبرې نظر مې د خړې د خوای نه درم د دې چې مشمان اجتماع سره 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 دې خپل مشمان هم دې چې سره دا باندې ته چې ما دې کې څه خبره خېلې خېلې د هغه د استوري کې ژوند کو وکړ څه چې باندې په وکړ څه کې یو نه دې یو ټیکټ یو مشره لرو یو نه خوراک شي نه شي یو کې مشمان تقریبا 10 روز مخکې خفه کړی اوس بیا دا نور هم راتلوري مجبور یم دا نور هم تاسو کوم زما رقیب سلبورم کمات پرې ورسوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ راغل ازادۍ رادیو او قدر منوریدونکو په پاتې خبرونه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروگرام خبريږي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. دا پروگرام داسې مهال را رسیدي چې د طالبانو د حکومت دادی سل ورځې ووته. که څه هم ډیر خلک د طالبانو لراتګ خوښ دي او وایي چې د طالبانو پراتګ آرامی راغلی، امنیت ښه شوی دی، خو یو شمیر کسان بیا له اقتصادي کړاوونو سر ټکوي. په دې خبرونه کې هم تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه خبرو چې د طالبانو له حکومت نه غوښتنې لري. موږ په دې خبرونه کې د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد سره هم مرکه لرو. هیله ده چې د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. راځئ چې په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم. زه عبدالستار مدني ننګرهار ولایت د پاملونه. هغه شهیدان چې پوزي دي شهیدان شوي دي، د هغوی چې غم نه کړي او د هغوی خرچ و خوراک ختم شوی دی.
سلام علیکم. جوړ په خیر سرک شدی د ازادي کارکوونکو ته ټولو ته سلام وایم. پس سلام دغه خلک دي نکي پر طالبانو درواغ نه وایي چې دغه ګرانی آسمان ته وختله و دغه طالبانو ګرانی جوړه کړې ده. خپل عملونه سم کړي نور خیر و خیرات پر طالبانو باندې متوانوي. وسلام.
السلام علیکم. محمد خان مبارز د هلمند ولایت. تاسو ته پیغام پریږدم. زما د ټولو مجاهدینو او د ټولو هغه کسانانو ته چې هغه په پوځي اډو پوځي مرکزونو کې کار کوي دا شله ورزو ده چې دوی باید هغه کوم بیت المال شان چې دي په دا پوځي اډو کې دي یا په نورو ځایو کې دي باید هغه پوره ساتنه وکړي او هر هغه شی چې هغه د بیت المال په هغه ګرد افغانان شریکان دي هغه باید ځان وبولي. د بده مرګه په ځینو ساحو کې زما د سترګو لیدلې حال دا دی چې ځینې کسانان د مجاهدین په نامه چې څه یعنی ټول نه درشایم ځینې داسې چمنه کوي داسې کارونه کوي چې هغه د دوی سره نه شایي. د پوځي وسایطو سره دوی ډېر ظلم کوي چې هغه هم دوی په پوهېږي نه چې دا سره کم چلوه کېږي او هغه کمپیوټران چې دي هغه د دوی د زدکړې لپاره ډېر زیات مهم دي. په پوځي اډو کې چې پراته دي هغوی باید هغه مات نه کړي بلکې خوندي یې کړي. نو زما د ټولو مجاهدینو سلاشره ورزو ده بیا هم د یو افغان په حیث چې دوی باید دغه بیت المال شان د ځان وبولي. هغه ورځې خو دوی در په یاد کړي چې دوی به د موټر سایکل د تیلو پیسې نه درلودلې، دوی به یوه ګوله ډوډۍ نه درلودله. نو دا اوس د خدای پاک به د دوی څخه ډېر ناراض شي چې دوی اوس دا کار ورته ملا تړلې ده. په ځینو ساحو کې دوی د دوی سره ظلمونه کوي. دغه کوم شان چې دلته د هغه مخکني حکومت څخه پاتې شوي دي باید هر مجاهد اوس وکړي کوشش وکړي چې دا شان خوندي کړي او هغوی ته ضرر ونه رسیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما پیغام دی و ذبیح الله مجاهد ته ورسیږي. و ورور تا مجاهدین دی په سب کې د مجاهدونو ولاړ خلک دی راکټونه ودی په دې ودو کې مرمۍ بیا ځای مصرفې دا چیرن فیض آباد په علاقه کې کپچاو کې واده دی تر زر مرمۍ وته څنګه مرمۍ د راکټو زیاتې وویشتلې. دا خو د شهیدانو د وینو سره خیانت دی. دا خو د ملت سره خیانت دی. دا خو د خلکو په وینو راغلی دی چې ورته وایي دا د اشرف غنی په د اشرف غنی د پلار خو نه و کارخانه خو نه و. دا خو د ملت په وینو راغلی دا ولې خیانت کوي؟
بل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مولوی حنیف د هلمند ولایت شهر سیدین کې هم دا دی چې د بی بی سی راډیو ته خو ما ردل چې د طالبان یو مشر وی دی چې موږ مخکنی حکومت سره موږ حساب کتاب کو. آیا دا د هلمند تاسو کې دا کوم مشران دي؟ درګي مشران دي، معز مشران دي، دوی چې څلور څلور نکای ول کړی دي. البته پنځم نه دروا کنه پنځم هم کول دې څلور نکاو روپی مہر په حساب کتاب ولیدین کې دې څلور شزو د مہر د پیسو
د دې حساب کتاب دې ته جایز دی، روا دي د اجتماع ویلې خړل مجاهدینو ته روا دي، حکومت ته روا دي، او هغه ځکه چې د طالبان په تصرف کې د شتونه سل سل جیری په 1500 جیری په ځکه کې دا دوی یو حوزه مکمل نیولې په خپل نامه شخصي خرڅي په 3 لکه په 15 لکه په 2 لکه آیا دا دې ته جایز دي د سرو لسان کې د خدای پاک سره دینه ما مخ کیږي آیا ورځ د حساب کتاب سکنسته مستجلاره دي په دې حالات چې دی بل تر لاس نشي خپل پر دغه باندې خپل لمګړتیا باندې صدر اچي په دې شری چې دا ما پیغام نشر کی د خدای د پاره د خدای تعالی په خاطر ما پیغام نشر کی و سلام
السلام علیکم زه تن معلوم دی علم ویلا ته خبر کوم ما د ازادي رادیو څخه دا تمه و امید دی اول د خدای څخه د ازادي رادیو څخه چې زما دا پیغام د نړیوالو پر وګړو په ورورسي ازما سره د کوم خیریت بنسټ یا کومه مؤسسه سره ازما سره په تماس کې د ډیر سخت مشکلاتو ستونزې سره مخامخ یم ازما راته تم مې د ازادي رادیو څخه د خدای په دې کې چې ما دا غواز ډیر ژر ورغلم ډیر ژر ما په حق لبنې خپل دریز ورانې کېو ما دا